السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وی پروند پاکستانی فوجانو په دازو کې چې د ملکانو کورونې هدف وګرځول یو خزا او دوه ماشومان وژل شوی د خبره د یاد وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیگانه وخت په خپل ایکس پانه لیکل ده هغه په خپل بیان کې وړاندې لیکلی چې پرون غرمه مال پاکستانی فوجانو په غورکی سیمه کې په افغان لوري ډزې وکړې چې دوی هم متقابل ځواب ورکړ قانی ویلي د دوی ځواکونه په هر ډول حالاتو کې له خپلې خاورې دفاع کوي د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له دې وشوه چې پاکستاني پوځیانو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونه مخالفت وکړ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیره کارن ډیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي ادباو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده مېرمن ډیکر د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت محمود شاه حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د ازادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته استولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي هغه ویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی په بدخشان کې خزي وایي چې د دغه ولایت روغتون د زیګون او نور نسایي ناروغیو د درملنې لپاره بسنه نه کوي دا میرمنې وایي رسیدګي نه ورته کیږي او په روغتون کې هم د ښځو ګڼه ګوڼه زیاته ده د راپورونو له مخې د بدخشان شپېته بستریزه زیږنتون او روغتون یوه میاشت مخکې د بودیجې د نشتوالي په خاطر تړل شوی دا چاره د دې لامل شو چې د ولایت په سطحه یوازیني دولتي روغتون ته د ښځو مراجعه زیاته شي د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤول شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل په ولایتي روغتون کې وضعیت ډیر کړکېچن دی همدرد وویل د روغتون نه یوازې امکانات کم دي بلکې د ډاکترانو له کمښت سره هم مخ دی د زیاتوي دغه روغتون په یو کټ باندې تر 15 امیندوارې ښځې هم بسترې شوې دي د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې درې سوه شل افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبل یا وژل شوي دي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې په وینا د دې کسانو 215 تنه ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څخه باندې 2 فیصد کېږي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ خوارځواکي او رواني ستونزې هم د افغانستان د څخه باندې څلوېښتو کلونو د جګړې ناوړه اغېزې دي چې افغانان ورسره مخ دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق له صدر اعظم او د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي او په غزه کې د اوربند د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس ښاغلی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په خبرو کې د راروانې پنجشنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د حماس افراطي ډلې په حضور باندې ټینګار کړی حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر ډله ګڼل کېږي ویلي د اوربند په خبرو کې به ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی د پنجشنبه په ورځ په دوها یا قاهره کې وشي ترکیه د حماس د افراطي ډلې له مشرانو سره ښې اړیکې لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا د عراق له صدر اعظم محمد شیا ال سودانی سره په خبرو کې په ایران پورې تړلو ملیشو د بریدونو په وړاندې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د خوندیتوب په برخه کې د عراق د مسؤلیت په اهمیت ټینګار کړی پرون ناوخته په تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي تفصیل په دغه رپورټ کې
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله خو پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې عکسالعمل وښود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و
تېره ورځ تورخم ته تللی وم ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل دلته یوازې په دې سرحدونو کې دا کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورن لاین کرخه اصلا منینه پاکستان دې زیات نه وي تاسات جو کړی دی او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه ډیورن لاین په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاړه ولري، یو دیوال ولري، تاسو خپل دایې قوي کی. او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغې سره حساسیت کوي او په نتیجه کې یې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوې ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یې یوه ښځه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پریښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نښتې په نتیجه کې مرګ ژوبلی اوښتی وي، خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نښتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې آی اس آی خوانی مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید وروسته له هغه مشهوره شو چې په 2018 کال کې د طالبانو د واک ته رسیدو په لومړۍ ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د عصمت ساروان په دغه رپورټ کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مځکی او د یو ښارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوړي پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په 70 کلن تاریخ کې تر 10 کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې د دې چې د حمید د سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې وه. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگټن او د افغانستان حکومت په زلونو آی اس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی اس آی مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د آی اس آی مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوز متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه دی نیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لرلی.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا چې آرمی چیف لري دي او دا هغه په ځای دی ولګي، نو بیا خپل څه مقصد وو چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو په هر صورت د دې کیس هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسی ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړي او د عمران خان په مشهد هغه وخت حکومت ځینې پاکستانی طالب بنجان خوشې کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رایې په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې د سیسه وه، خو اردو دا تورونه ردوي.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللي او له طالب چارواکو سره یې د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د اوسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه ده، او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپله ونډه او هغه خپله حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مندي لري، خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري، دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب، دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو، برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري، په خپله ایرانیان آیا د سترو کانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعي استخراجي سکتور برخه کې، خصوصا د معدن په برخه کې، دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري، او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازي بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دي، اقتصادي ارزښت ډېر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15-30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکي متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه مانی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي، بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکي متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي، او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثر هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټي، او هغه اقتصادي ګټي باید په داسې شکل سره وي چې موږ له خپلو منابعو نه په دوامداره شکل سره او په مؤثره شکل سره ګټه واخلو، چون موږ ډېر ضرورتونه لرو د اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې، او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د معدن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی ویاند عبدالقدیر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.